روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانک زای خرغلاست وایم ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسرې ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه یې په نورو وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه ده دای د هیواد په جنوب ختیځ ژوند کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي د خوست تر څنګ له غزنی پکتیکا پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمیر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړې دي ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته او د تاسو طریقې د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه مې کېږي ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي د تودوخې کمښت زیات وي ساړه وي نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په بېوزله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي
مننه ډاکټر صاحب آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي لکه مشران ښځې او یو ماشومان یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي
بله یو هغه اشخاص یا موثقین اشخاص دي چې هغوی سن زیات دی عمر یې زیات دی هغوی که نارینه دي او که ښځینه چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاع کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه پوستی پروسس باندې اختاوی نو په دې موسینو خلکو او کزنانا دی او کمرتنا دردونه زیات وی ولی استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کیدلی شي خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونتی زیاته ده نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ولري یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کیدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کیدلی شي خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکو هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي حالت اوستیوپوروسیس ته راځي نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي اصطلاح عام اصطلاح به وایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکی وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیاته دردونه زیات پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مو غوښتل چې هغوی ته هم ځواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړوت چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ دې ته په تیلیبي اصطلاح کې اریتیما مارجینیتا مایو، یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي، دغې ته پاتې کېږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوال هم لیکلي، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي، خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سون مغروب ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي، او لاندې خپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي، سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار د وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت ده چې ځینې وخت د عراقنساب حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخي پیدا کیږي، د دې وجنه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم، او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت همدا د عضلاتو شا شخواله کلکواله ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کوو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصاً هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې، چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یې اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څه پوښتنه یا نظر که لرئ؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تاته وایم او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه، سلامت اوسئ، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اوریدونکو. عبدالحد اتل هم د هلمند ولایت څخه، ډاکټر صاحب تم داسې په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډېره شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړي. سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زه زموږ یوه جانی ادې ده، نو بېخي ډېر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بېخي د خدای تر آباده ډاکټران ته بیولې ده، نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګنونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه، که د لاسو بندونه وي که د پښو بندونه وي، ټوله درد کوي. موږ د خدای تر آباده دوا ستانکزی صاحب محترمه په کړي دي، اته کندهار ولایت مومن روغتون ته بیولې ده، د خدای تر آباده پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړي دي، خو بدبخته نه در وسه نتیجه نه ده ورکړې. نو زما د ډاکټر صاحب محترمه صدا غوښتنه ده چې مثلا څوک د دغه جانۍ ادې دپاره د تداوی دپاره که چیرې چیرې تاسو یو دوا راشوئ، مثلا تاسو خپل مرکز موږ ته راوښوئ چې هلته درولو دوای موږ ډېرې باندې کړي دي، خو در وسه نتیجه نه ده ورکړې. ستانکزی صاحب محترمه.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، ستاسو غږ واورید. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که ځواب دوی ته لرئ ورکوئ.
عبدالحی ورور غږ مې واورېد، د ستونزه مې واورېده. نو دا چې پخوا مونږ دلته ذکر وکړو چې مشرانو مؤثنو خلکو کې هغوی که زنانه دي او کمردنه دي، دردونه په کې زیات پیدا کېږي. خو دا چې دی د ټول وجود د بندونو او مفاصلو درد لري، نو عبدالحی ورور ته به زه دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کېږي، نو مخکې د مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د اډوکو د دندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپورټیزینګ فیکټر لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریک اسید د لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کېږي. انشاءالله الله به خیر کړي، درملنه به کېږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته حتما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي. نعمت الله
ورته دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل تواتر چې ورته وایي د پاک یا د پندای قسمت شاته په موقعیت لري، د تا د کوم اشیل و ترچې ده، د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیپ یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د جمع په مسم کې یو لتی همدغه د شاخي کلاکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرته په کې لنډوالی موجود و، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي په کې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي سختوالي کې دې وجه نه او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندم د شاکنس دی وجه یا د کم مخ لنګوالي دی وجه منځ ته راځي.
بله یو بل کامنٹ به هم واخلم بیا به زین نوری پختنیم شته دی ویتامینو و تغذیه پر رابطه بند چاگه با اوکم دی آزادی رو پر فیسبوک البته دوی کامنٹ کرده و چه زابط خان منصور لیکلی چه یو آسان کورانه علاج او خیلی چاگه خلق چه اقتصادی وضعیت خراب بی پخپل کور که تر سره کری البته دی اردو کو دی درد مخنیوی لپاره منظوری ده منانه خیر که
زابط خان رو موضوع مطرح کړی ده سوال کړی ده او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري د هغوی اسانه درملنه پاکستان د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی اقتصادي وضعیت کم دی خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي چرګان ساتي نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده اسانه ده هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري هم چرګان لري نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې
بله من نکوم. دکتر صاحب اوس برای شده ویتامینو و تغذیه پر رابطه بنده یو عام تصور چه ده البته دا دیگه کسانو پرتباده چه عمرون لکت زیاد بی اکثر دکتران یا گرن نور کسانو ارتوائی چه تاسو هم دغا یوازی تابلیتون دی کلسیمی هم دغا خوره نورس الاغ نشته او دوی دی ترسنگ چه ده اردوکو تداوی کیگی لکت به دردون کمیگی خود میده او نور هضمی سیستم دیر رو خرابه یا نور نور مشکلات رو تبایده کوی فکر کوی چه ده اردوکو د دردونو د کمول لپاره یوازې هم دغه دواګان دي کنه نور 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 سم توصیه کیږي روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
څنګه محترم ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو تبلیغ کوي د دې ته په ځمې سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي درسته خبره ده خو دغه ناروغان باید یوازې په تبلیټونو باندې اکتفا ونه کړي یوازې تبلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري خصوصا موسم خلک حتما د ویټامینونو کمښت لري او همدارنګه زموږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري هغې علت هم باید چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی هغوی آزاد محیط ته نشي تللی هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په تبلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دې همدغه خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو مثلا هګۍ ده شیدې دي ماستې به ورته وایو سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زموږ انوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې دپاره یوازې په دروازانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي اتکا ونه کړي نو همدغه سبزیجات زموږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثر خلک بزګران دي سبزیجات کوي هغوی نه استفاده کولی شي مثلا د هګۍ نه او د شیدونه د مستونه د یو شیانو استفاده وکړي ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
هو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خړو سپیری او دغه ناروغانو عمدنه نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي، یو یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپیروالی ده، دا په کې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمیس پرتوګ وي او یو څادرې تاو کړي لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغه سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګیږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
زمون خلک اکثره کا ځوانان دي یا زمي دي دي پخمنګ عمر خلک دي، دي هم دي خلک ته یا دي ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دي ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا دریشي کې ورته وایي لاندې بنین نه نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، د دې شیاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوونه ساتي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید سالم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کالیو تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته ګرم فال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. مونږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري، که نور څه نه وي په دې خبر برابر بدن خرانه شم په لیلام فشیو کې ارزان پیدا کیږي آسان پیدا کیږي باید وي حتما دا مفیدانه یو دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کی او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلوده او لمر وو آسمان کې وریځې نه وي لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکي او د نورو عضلاتو تیشو رګونو کار خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې ښه ده چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصل کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخې ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلي او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې ورښودلی شي، تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تګ مخنیوی وکړلی شي. او که چېرته بېغورې پرېږدي، وخت کې تېر شي، په مرور د زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوس چې په زمان سره د مثلا ځینو وختونو کې که ضربهیې د لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي، نو دېنه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا وه او نه وه او ډاکټر کوم هدایت کړل د هغې دپاره کوم سپلینټ یا اتیرې تطبیق کول هغه استعمال کړي، دا به ډېر ښه وي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې خو په کورونو کې اکثر ښځې زموږ خویندې او ورونه، خویندې او مورګانې میندې، دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي، کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده. او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلمدغه درد بیا کړیږي، هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بلاخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او لسوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیز صاحب، دغه سي ناروغان خو هم شته، بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثره د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دې کې خویندته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو تړسوس پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې ده اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه اثری کېږي، د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي. نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید د خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالي په وقفهیي ډول وینځي، او کله
چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالو کې انځلو نه پارېز کوي ځان دې ګرمی بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفي شکل کلي وینځي خو
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو را سره وکړې مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي میلما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسول په صفت مې د اروپایي نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومیده د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره بیا 15 کاله د ننګرهار صحتامي رئیس پاتې شوم هغه نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشوه متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړی پات شو په جاپان کې سونامي و نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو بیت افغانستان ته رالم همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول اف هایجین ټاپیکل میډیسن لري او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې د مفورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تبلی ده د هغه لخوا نه مشاور پاتې شوم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کې د ترحداتو د د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسول پاتې شوم او وس هم د ماکینګ دی وی د ریل خوانه چې سپورټ د بی ام جی اف لخوانه کیږي ګټس فاونډیشن لخوانه کیږي ز وس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې پات
لکه در سره له تبصره علاقه پیدا شوله
ز ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبي کول نو په هغه وخت کې زما مینا دا و یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلی و او زه ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نور کوچیان سره به مې چې لوبي کول نو اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثيل کوم هغه وخت زما د تب سره مینا و او د الله ناراضیم چې خپل هدف ترسیدل
د ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کراش شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا څه درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او داغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او داغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني داغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
بحث دی چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المدت تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني،
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومه تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، او یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغیو باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه، منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکاو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا غري به خرص ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومان ته پنځګونی واکسینونه ورکاو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کی د او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشي وی دي منګ استاد سي تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او د بریکونه ډیر زیات او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي وی بل د تور ټخلي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي همدارنګ بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینا بغل څخه د سالات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې منګه په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس منګه ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې ورسته پاتې هوادو کې لکه پاکستان افغانستان هندستان او د سي غریبو هوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینا بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو چې دغه خوشبخته نه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف دبليو ایچ او ګایوی چې د دینا په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي
بلې او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکی او نور نړی کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه او دواړو ته پوه
بله
او ډیر لوړ لګښت لري
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې دی پولیو ډیر په حساب چوي دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دا کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي ته پیږي
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو نور نړی پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې وځ هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري سرکولیشن لري خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیښه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نه منګه نمونې اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغې په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی او زمونږ د وجې نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته دی د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسې ګورئ چې اوس په جرمني کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا هغه جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمني کې اوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و او د مرضونو سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم بله نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایي میدان کې هم مونږ سردخونی دی دپاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایي نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. دسی واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله دننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق لري.
تاسو د ګټي ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نیسي، بعض ماشومانو کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ستا ضرورت ولري، خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو موږ د واکسینونو د په تطبیق کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زر کېږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات پکې شته، په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دي، او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده، او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده، او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام، او بعضي موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې، په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، هماغه پسې مصروف دی. I know.
په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.